سلام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم پروګرام کې به وړاندې واورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته تللی افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وایي افغانان د طالبانو په وړاندې دفاع کولی شي هغه دا خبر د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په ټلیفون کې کړې ښاغلی صالح وایي رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه افغانان څه وایي
شلو زرو پوځیانو باندې څه ګټه ونه شو د افغانستان په دوه نیمو زرو پاتشونو نورو باندې څه ګټه لاس ته نه راځي
د تخار پر استاق کې د پنځلو سکلو اوسیدونکو ته څخاک او به برابر شي
پيش از دې نیمه قریه ایم روسای کې ما زندگی میکنیم اینجا آب یا شامیدنی نبود
مردم از جوی آب میخوردن آب جمع میکردن آب باران جمع میکردن
امریکا پر یوشم روسی دارو او چارواکو بندیزونه لګوي تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي
ناتو وی خپل سرتیری به په هغه نیټه لا افغانستان او باسي چې امریکایي ځواکونه وزي د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتي روان دي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي بشپړ خبرونه ناتو اعلان کړی چې افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د می په لومړۍ نیټه پایل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سګنی کال د می په لومړۍ نیټه پایل شي او د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي ناتو هم په خپل اعلامیه کې طالبانو ته د بایدن خبرداري تکرار کړی او ویلي دی چې که طالبان د دې ټلوارې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو ورکړي اعلامیه زیاتوي چې ناتو او شریکان به د افغانستان افغانانو د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي امریکایي سناتور لنسی گراهام له افغانستان د امریکایي ځواکونو د سلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه بللې ده جمهور پال گراهام چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شوی پرون په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو استل د هغې بیمه فسخه کول دي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر متحده ایالاتونو د بلې تروریستي حمله مخه نیوله خغلی ګرام زیاته کړ چې پر طالبانو باور نشي کېدای
The Taliban are different than Al-Qaeda and ISIS.
Taliban la Al-Qaeda aw Daesh sara tawfir lari. Zamanam che hawi badal ta zumush pakur ki par mur brid wa nakri khubawar laram che doi ba Al-Qaeda aw Daesh ta pabansan ki da azad faaliyat imkan barabar kri Taliban da lewaltia aw zarbiyat na lari che hawi taqib kri.
سناتور گراهام ویل په طالبانو کې ځینې عناصر شته چې پرمختګ غوړي خو د پواینا ډیرای توندلاري کسان دي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي طالبانو پر دې ولسوالۍ د سه شنبې او چهار شنبې ترمنځ شپه کې برید وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې اوس هم روانې دي چارواکي په سیمه کې د هوایي حملو خبر ورکوي د غزنی د امنیت قمندانې ویاند فهیم امرخیل ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې حملو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وښتېد
د قرهباغ ولسوالۍ امنیتي وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده هوایي ځواکونه خپل فعالیت کوي او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو دوه موټرونه چې له وسلو او مهماتو ډکو لمنځه وړل شوي دي او د مولوی زبیر په نامو د یو سر ګروپ په ګډون یولس وسلوال مخالفین لمنځه تللي دي
وسلوال طالبان هم مني چې افغان هوایي ځواکونو بمباري پرې کړې هوایي چې د دوی وسلوالو ته زیان نه دی اوښتی لاسا دی رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړي چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکېچ لکه مې دوسر مرسته وکړي د جرمني د حکومت ویان ستيفن زایبرت پرون د د میرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړ چې د وضعیت د عادي کولو لپاره په کار ده له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د اپریل په 14مه د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له پارونو لاس واخلي. لایټ آستن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
موږ له روسیې غواړو چې له پارونو ډډه وکړي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. موږ مخکې دا هم ویلي چې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي.
هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو خوځښت ښیي. په پام کې ده چې د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې د نورو لاسلیکونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو تیره اونۍ هم غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې راغنده بللې وي. نننۍ خبرې داسې مهال پیلېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوې ستونزې رابرسیره شوې دي. ایران وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوۍ په غبرګون کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټکوي. تهران دا پیښه د ورانکارۍ عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل د یورانیمو د غني کولو اړوند اعلان دا شکونه رامنځته کوي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جدي دی کنه. او روسي خبردار چې متحد ایالات په پام کې لري نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رويټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت نه دی خودلای راپور ورکوي چې وای دا بندیزونه پر هغو شاوخوا ډیر شو مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د متحد ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورن دي. په دې بندیزونو کې به همدراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا لاس کسان هم پنه شي. راپورونه له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به لس روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي.
احمد تکالو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په نایلان شوی سفر کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. جمهوری ریاست او مصالحې عالی شورا لخوا خبر شوی اعلان کوي ویل شوی چې امریکا له افغانستان سره د همکارۍ د یو نوې لړۍ د پیل خبره کړې ده. په اعلامیه کې همدارس ویل شوی چې افغان حکومت د امریکا له تازه پریکړې قدردانی کوي. امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستانه به د سپتمبر تر سمی ټول زواکونه وباسیم. په دې اړه نور جزئیات له خپل خبريال اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن پنځ شنبه په نایلند شوی سفر کابل ته راغلی. د تلفن چارواکو سره ولیدل. خاوی بلینکن لومړی د افغانستان مصالحې علي شورا مشر عبد الله سره ولیدل. د مصالحې علي شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی عبدالله د امریکا له وروستۍ پریکړې چې ټول پوځیان به له افغانستان څخه خوځې قربانۍ کړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې د امریکا وطن له افغانستانه په دې معنا نه دي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي، بلکې دغه هیواد له افغانستان سره په نورو برخو کې خپلو همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې د امریکا او افغانستان ته مازه همکاري یو نوې باب ترانسپل شوې ده او دا دغه باب د لا خپلتیا لپاره د دواړو هیوادونو یو بل سره په ګډه کار کوي. خاوري بلینکن همدارنګه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم لیدلی. دواړو خواوو پر ګډې مبارزې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې باندې ټینګار کړی دی. جمهور رئیس ویلي چې لاوس هم په افغانستان کې تروریزم یو تهدید دی او د دې پر وړاندې برید په ګډه باندې جدي مبارزه وشي. جمهور رئیس همدار از افغانستان مملکی و دفاعی ځواکونو له قربانۍ او همدار از چې دوی پنځه نوي سلنه د افغانستان له خاورې په ډېره میړانه دفاع کوي. د دې اداري کړي دا قدردانۍ کړی. په ورته وخت کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن بیا هم هغه خپلې خبرې تکرار کړې. رئیس جمهور ته ویلي دي چې له امریکا وطن له افغانستانه د ځمانه نه لري چې موږ د افغانستان یوازې تیږو، موږ د افغانستان سره نور برخه خپل همکاري ته دوام ورکوو. په افغانستان سره موږ د همکاري یو نوی باب پرانستل شوی، دغه باب به لا هم پیاوړی کړو. او جمهور رئیس بیا په ورته وخت کې د امریکا له وروستۍ پرېکړې هرکلی وکړ او قدردانۍ وکړ. وی ویل چې اوس افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې پرون د امریکا د بهرنۍ وکړي، پرون د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر میاشتې یولسمې پورې به د افغانستان د ټول پوځیان باسي.
ډیره مننه کوم زموږ خبریالو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی بلینکن کابل ته تللی دی، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره یې کتلی دي. تر ټولو مهم هدف دې دغه سفر دا بل شوی چې د امریکا له تازه پریکړې له نږدې افغان ولسمشر او افغانان خبر کړي. هغه پریکړه چې پرون ولسمشر بایدن اعلان کړه، وی ویل چې د سپتمبر 3 به امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه باسي. تازه د طالبانو ډلې تر دغه پریکړې یو ورځ وروسته د څو شیبې مخکې خبرګون خودلې، یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. دوی په دې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا دغه فیصله د دوه هیله توافقنامې څخه د دوی په خبره ښکاره سرغړونه ده او په خپل کړي عهد عمل نه کول دي. دلیل دا خودلې چې د عسکرو استل څو میاشتې زندوي او تر راتلونکي سپتمبر پورې بشپړول غواړي. دوی همدارنګه زیاته کړې چې باید د دوه توافق نامه چې د ملګرو ملتونو او ګڼو سازمانونو او هیوادونو د اساسو بوزور کې لاسلیک شو، او امریکایي لوري د دوی په خبره سرغړونه ترې کوي. نو غټول هیوادونو او سازمانونو چې د توافق نامې د لاسلیک شاهدانو په کار د چې په امریکا فشار راوړي چې په توافق نامه کې په کړو ژمنو عمل وکړي او په ټاکلې نیټه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي و چې د بایدن سره د ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغان ځواکونه او افغانان د طالبانو په وړاندې د خپلو حقونو دفاع کولای شي. ولسمشر جو بایدن پرون له افغان ولسمشر او مرستیال ولسمشر سره غږیدلی وو او د همدغې پریکړې په ارتباط ورته ویلي وو. اوس یو راپور لرو او په هغه کې به چې عام افغانان د امریکا د دغه پریکړې په اړه باندې څه نظر لري.
روسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، یو شمیر کابل خاریان دغه پریکړه په اړه بیلابیل نظرونه لري. جو بایدن پریکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل خار اوسیدونکو احمد هاشمی وایي بهتر ده چې په هیواد دننه د بهرنۍ ځواکونو لښتون پراته د سولې لپاره هڅې وسی.
3000 پوځیانو باندې چې څګټه ونه شو د افغانستان په 2500 پاتې شون نور باندې څه ګټه لاس نه راځي. نو هیله مو دا د حکومت څخه چې په دې برخه کې د ټینګار وکړي او سولې ته د پرمختللي ګامونه وړاندې کړي، ځکه کچیرته 2500 نور سرتیری هم په افغانستان کې پاتې وي او طالب یوازینی پلمه همدا جوړه ده.
د کابل خار بل اوسیدونکو عبدالرؤف هم ورته نظر لدی. دا وایي بهتر ده چې بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي.
دا خارجي قوا په افغانستان کې راته په افغانستان کې نام نه ورسره زیاده شو سره لدی چې طالبان لمنځه یو دی پوسټ دوی خپل هم یو بنظمي او خاصه بنظمي جوړ کړه.
که ته هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغه پریکړې هر کړای کړای او ویلي دي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا ورته لري چې تخپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل خاریانې به وخت پریکړه بولی. صدیق الله کاکړ او تهمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري ورستې سوي نه دي، نو په خبره د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
چې په 11 سپتمبر باندې و دوی بدون لقید او شرط نه وځینو، بدون لقید او شرط نه د افغانستان لپاره تر ګټه توان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبري هغه نهایي شوی نه دي او مخالف ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد ته دولت سره رسیدلې نه دي. بدون لقید او شرط نه دي وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لار هواري.
امریکایان دلته اوسي د بهتر د سولې لپاره د دې ځکه ځکه چې د طالبان د بیرتراغلو په زموږ وطن کې داسې یو کار کیږي چې د جنگونو او د رامست جنگ کیږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوه د سولې تړون لمخه د روان میلادي کال د می تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیری ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی و او پریکړه وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبان ویلي تر هغه چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي دوی به د سولې په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګی است په همدغه مسله باندې چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل به د افغانستان پر وضعیت باندې څه تاثیر کوي، په همدې مسله باندې می د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې یا بنسټ له مشر ډاکټر ورزلا اشرف نعمت سره خبرې کړې دي. لومړی مې ترې همدغه مسله پوښتنه کړې ده، پوښتلې دي چې د دوی په نظر څومره تاثیر به ولري چې امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او وضعیت به په څه حالت کې وي.
افغانستان کې ستونزه د بهرنیو ځواکونو د وټلو نشته. د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې هم مونږه رامین نه دی لیدلې. زمونږ ولسونه وژل شوې دي، طالبانو دیو په انتحاریانو په خپل وحشت او دهشت کې د منځه وړې دي، او په تاسف سره کله کله بهرنیان او زمونږ خپل حکومت نظامی ګروپونه هم داسې غلطیګانې کړي دي چې د منلو وړ نه دي. نو ولسونه خو خامخا په دواړو خواو کې قربانیان دي. خبره په چی کې ده چې د دیو د ځواکونو وتل بدون د هیڅ نو شرایطونو دا یو لوی ستونزه افغان حکومت ته او افغان سیاسي چارواکو ته منستکوي، په دې چې دغه ته د سولې په حق باندې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی، د اوربند په حق باندې هیڅ خبرې نه دي شوې. دا شرایط د دیو د خپل د امریکا او د طالبانو د تړون یو شرایطونه چې اوربند باندې خبرې کیږي، بین افغاني خبرو ته قوت ورکول کیږي. دا تضمین هم نشته چې طالبان به پراتلم کې کې د تروریزم د نړیواله تروریزم نه استفاده نه کوي، ځکه چې اوس هم دغه سي شواهد موجود دي چې دی په یو شکل نه یو شکل په دغه موضوع کې خکیل دی، او دا یو تاریخي رابطه ده دی په منځ کې واغ او نړیوال تروریزم په منځ کې چې د دې د منځوړل د سیاسانه خبره نه ښکاري.
څومره دغه ویره متصوره ده چې بیا د نویمو کلونو سيناريو تکرار نشي، یالته شورویانو وتل، ګډوډي راغله، جنگونه پیل شو، طالبان چې لای سول نه د کړي هوکړې نه د لاس لیکړي، څه فکر کوي په لوی خارونو باندې به حمله زیات شي که څنګه، څه وضعیت به پیښ شي؟
نویمه لسیزه کې هم موږ د څه تصور کوو چې هغه په استلاسه بلوارو او یا منځنۍ یا کورنۍ جګړې وي، خو په حقیقت کې که هغه جګړې ته یو نظر وکړو او اوسنۍ حالت ته وګورو، دا بس د کورنۍ جګړې نه دی، ورور د ورور په مقابل کې نه جنگي. صحیح دی چې ورور به ورور او تربور به د تربور په مقابل کې نن جنگيږي په افغانستان کې، په ظاهر کې دغه سیخکاری. خو دغه جنگ تر اوسه پورې، تر کوم ورځې پورې چې بهرني ځواکونه دي، دا جنگ بهرني ځواکونه چې د لویدیز نه بهرني متحدین سره راغلي دي او د طالبانو په منځ کې یو جنگ ښکاري. خو په حقیقت کې د راتلون کې کوم څه چې ډېر اندېښنه ور دي چې دغه جنگ د نړیوال کچې نه درای شي د سیمې په کچه باندې، او دلته ایران او سعودي او پاکستان او هندستان او نه پوهېږم بل مملکتونه، روسیا، چین، دا دیو خپل هغه پراکسی قدرتونه یا خپل هغه محوري چې شوی ورته دی، دا د
قوتونه
اساسي نیابتي ډلې. دقیقا اساسي خبره دغه ته چې تم کیږي هغه دا چې آیا زمون نننۍ سیاسي مشرتابه په افغانستان کې آیا د دې توان دی په دې خو دنیا ولیدل او ولیدل چې څنګه هر څوک په خپل په منافعو باندې کار کوي، آیا د دیو کې دغه ورتیا پیدا شوې چې دغه نیابتي جنگ دغه سیمایز نیابتي جګړې نه دیو مخنیوي وکړي؟
تاسو څه فکر کوئ پام دې مسله کې؟ خاغلی امر الله صالح د ولسمشر مرستيال په خپل فیسبوک لیکلي چې جو بایدن سره په خبرو کې دایا مازیر واغه ته ویلي چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې د خبره خپل اقونو دفاع وکړي او دومره ورتیا لري، فکر کوئ چې هم دا سیدا
د سده چې د صالح صاحب خبرې نه اوس هم د سولې आवाज ناراضي د جنگ او د جګړې आवाज راځي؟ زما د یو افغان په توګه باندې تمه د حکومت نه دا نه دی چې امریکایان زی او دا جګړه به مونږ ګټو. دا جګړه کده ګټلو وای خو ما امریکایان به ګټلې وای کنه. اوس مونږ دغه سي حالت کې یو چې د سولې په لار کې تر هر وخت زیات د مخې زیاتره کار وکړو، او کطالبان پس دینه چې طالبان خو یې چې زمونږ جګړه اصلا د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې جګړه ده، دیو چې ووزی بیا نور مونږ جګړه پریږدو. نو کچیرته طالبان واقعا په دغه خبره کې خپل صداقت وخی، نو بیا توقع دا نه دی چې مونږ د جګړې ته ادامه ورکو. ولې دا جګړې ته ادامه ورکو؟ بیا نو راځو دغه انتخابات کوو، که هر څوک په دې انتخاباتو کې وګټو بیا به قدرت ماغه مخکې وړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې بنسټ مشره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت و د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه چې څه تاثیرات به ولري. هغه ویل چې دا تر ډیره پورې د امریکا یو سیاسي پیغام، خو په داسې وخت کې چې شرایط نوي مهیانو په افغانستان کې ښایي د خبره باندې وضعیت ښه نه وي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتا په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس به ورشو تخار ته. هلته د رستاق په ولسوالي کې د 15 کلو لپاره د څښاک د پاکو اوبو غم خوړل شوی دی. چارواکي وایي چې د اتخاکو بو د لوی شبکې غټ خسنې تسپارل شوې چې لدی وړاندې د یادې ولسوالۍ د شمیروسي مو اوسیدونکو د پاکو بو لرنشتوالي شکایتونه کول. تفصیل په دغه راپور کې
د چارواکو د خبرو لمخې چې په دې پروژو کې د درې کوزوې وداني او د اتخاک د پاکو بو دوه شبکې شامل دي او مالی لګښت د افغانستان دولت لوري ورکړل شوی. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر سیب غت الله نظری په دې اړه وویل:
خوشبختانه مو شمو د جریان افتتاحی پروژه
په د رستاق ولسوالۍ په د حساب سکل کې د څخاک تو بور سونه پروژه کټه خصنه ته وسپارله، او په دې پروژه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، او په دې کلی کې باندې 400 کورنۍ د څخاک لپاره کوبو برخمن شوي.
چارواکی وای د رستاق ولسوالۍ د یو شمیر سیمو خلک له کلون رئیس د څخاک وبول نشټوال سره مخ وو. خو د دې پروژو په ګټه اخیستو سره د 15 کلو اوسیدونکي چې کابوش په گذره کورنۍ دي له پاکو اوبو برخمن شول. د تخار ولی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل:
دو شبکې آب رسانی را به قیمت مجموعي 87 میلیون افغانۍ قریجاتی کې
د څښاک اوبو په دې دوو پروژو څخه باندې 8 میلیون افغانۍ لګښت شاغلي. په خوا کلیوالو د څښاک اوبو ته لاسرسي نه درلود، او په ډیر خواري به للیر سیمو غیر صحی او براوړلې. خو د دې پروژو په ګټه اخیستلو سره د 15 کلو اوسیدونکو د څښاک لپاره اوبو برخمن شول.
دا چې د دې پروژو په لیکولو سره د سیمې د خلکو ستونزې څومره هواري شوې دي؟ د نمړې ولسوالۍ د سب ذکلی یو وسدونکو سلوي کلن شمس الدین په دې اړه وویل:
پیش از دې نیمه قریه ام روسای کې ما زندگی میکنیم اینجا آب یا شامیدنی نبود. ما از
بخوا زمونږ د کلی خلک د پاکو اوبو له نشټوالي سره مخ وو. خلکو به د ډنډونو د رود او د حوضونو لککړو اوبو ګټه اخیست، او له همدې عمله به خلک او ماشومان ناروغان کېدل. خو اوس چې زمونږ کلی ته د پاکو اوبو پایپونه راغلي دي موږ ډیر خوشاله یو.
د خلکو د خبرو لمخې چې په خوا د پاکو اوبو نشتوالی له کبله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته کېدل، او ان ځینې به د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوه. د رستاق ولسوالۍ د چپخانې د کلي یو اوسیدونکي 15 کلن خیر الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مردم از جویاب میخوردن، آب جمع میکردن، آبای باران جمع میکردن.
با په خوا به خلکو د باران اوبه زیرمه کول او له هغه به ګټه پورته کول او خلک به ناروغه کیدل. لانی کمرغه اوس موږ د کلی خلکو پاکو اوبه ته لاسرسی پیدا کړی او شته ستونزې هوارې شوې دي.
رستاق د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پراخ حضور ترڅنګ وسلوال طالبان هم فعالیت لري چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پیښور کې په دولتي کچه نوې جوړ شوې د زړونو د ناروغانو ځانګړي روغتون پشاور انسټیټیوټ آف کارډیالوژي کې افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي برابرې شوې دي او په دې اړه باندې یو مرکز هم جوړ شوی. د دې څنګه چارواکو په خبره افغان وګړو ته به ټول سہولتونه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغانستان قونسلګری هم له دې ګامار کله کړه. نور حال له پیښور د شبیر احمد جان پراپور کې.
پیښور کې د زلون ناروغ ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 14 دسمبر 2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه، پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکو افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ شوی دی. دغه هسپتال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږه سرویس چې نو په پاکستانی موروریانو ته کوریانو ته او افغانوریانو ته خوریان یو شانتي دي. مونږه سفر کنه ګورو یو شانتیا خپل مډیس ته ګور او ایکوالی ائی ته مونږه فسیلیټیشن ورکاو چې مونږه اوس سٹارټ واغش ته مونږه کسانو مو هایر کو لګي چې کوم کوم افغان جبې دي اغا ویل شي او اغي افغانستان نه یدل ته نسو کوم افغان برادر راځي نو اغي ته اغا خپل خبره ورته کول شي او مونږه هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي مونږه اغا هایرینګ کو لګي.
د غزلون ناروغ ځانګړ روختون کې 13 سالو رمیاشتو کې تر یو نیم سالو افغانستان سره تعلق لرون کو ناروغو کتنه درملنه او د زړونو اپریشن هم شوې دي. د هسپتال ویاند رفت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او سوارلس افغان چې کوم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړي دا او دروښته نه زیات شې دي د هغه انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوې دي او د یو لس کسان داسې دي هغه له مونږه اوپن هارت سرجریز کړي دي، مطلب دا هغه اپریشن هم شوې دي.
د اپریل په 12مه دغه هسپتال ته پیښور کې افغان قونسل جنرال نجیب الله احمدزی هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړې وه او د هسپتال انتظامی سره لیدو کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړو او ویلي وو چې افغانان زیاتره اولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو د هسپتال کې لس کم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والے دي، شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری. خو وايي موجوده وخت کې ټول هسپتال په مکمله توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او سانتیاو پوره کېدو وروسته په مکمله توګه کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس به هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه د ځینو خلکو غږونه درته خبره کوو.
یونس خان اڅکزم د کندهار شهر څخه دا چې امریکایي ځواکونه 15 میاشتې وروسته د افغانستان څخه د افغانستان لپاره ډیر ښه خبر دی. امریکایي ځواکونه هیڅ یو نړیوال طاقت نور طاقتونه هغه نشي کولای چې بل هیواد درابد وساتي او ماغو ته مرستې ورکړي یا غو باندې خپل اشغال دوامدار وساتي. نو و چې امریکایي ځواکونه وځي دوی باید چې په مسلمانه طریقه د افغانستان څخه ووځي.
زه ډاکټر محمد الهام د هرات نه خبرې کوم. او دا د امریکا د ولسمشر د بایدن کوم وایداوي چې کړی دی یا کوم تصمیم چې دی نیولی زه د دې په اړه ټاکلې نیټه باندې چې سپتمبر میاشت خو دې هم زه شک پکې وینم ځکه په هغه کې بیا یو قسم نالی چا فارسي متل دی وایي رای ګنجشکت پکې پریښی دی کنه بیا هم ویل چې دا به مشروطه یو مسله او بل ز په خپل د دې اعلان نه متاثر یم ځکه چې دا خدای دې مکه چې زمونږ هوا دی یو بل خواته یونسید مدون کو فل کر کوم سلام الله علیکم. او دا خبره سیده چې بپوانان ډیر در پتر دی باید مشران چې رحم ونه لري نو رحم څوک لري باید د کوئسو ستیر چې بپوانان دا شل کال نه بلکې سلویش کال دا در پتر سی وي په دا و سروجه کې موږ یې وینو روجه مات وړي بپوانان نه لري خدای د جنگو د لاسه مړ وای په دوه کوټو نشي کېدلې. طالبانو چې څو کال باچی وکړه په ژوند کې د دوه شان ضروري دی. اول امن دی
دویم سره خپل کار تور لای طالبان په یو شکی اسلامي نظام راسي ار سره خپل کار تور لکه دلای شي امن راتلای شي چې د نړیوال د کومکو سره وکی اسلامي نظام جوړ شي هغه بالکل داس خوشحالي راځي چې هغه امن دي موږ امن واړو
هغه امیر د جلال آباد ته سره اړیکه کړې ما زما په نظر باندې د دوحې د تړون په اساس امریکایي ځواکونه باید افغانستان نه ووځي د نوتلو په صورت کې طالبانو غواخړې جنگونه او رانه دربدرې زیاتیږي او بل ډیره مهمه خبره ده دا چې په متحده ایالاتو باندې د خلکو اعتماد لمن لاړ شي هیڅوک په دې باندې بیا اعتماد نه کوي ځکه ټرمپ ایران سره یو موافقه لاسلیک کړې وه هغه د اوسني جمهور رئیس زمان دغه کړله هغې دمان ځوي وړله او اوس دوی د طالبانو سره ټرمپ دا شی کړی و نو چې جو بایډن راغی دغه دمان ځوي وړله طالبانو ګواښ کړی که امریکایي ځواکونه ونه وځي په ټاکلي وخت باندې مونږ جګړې ته شدت ورکړو نو دغه مسؤلیت یې امریکا په غاړه دولته خو افغانستان باندې که نه
دا مو خلکو غوښنه ول افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باندې مخترا لګلی اوس هم د افغانستان کې د مازګر څلور نیمه بجې دی لاند خبرونه له احمد تکلورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله او نورو چارواکو سره د کتر مقصد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی افغان چارواکي وایي چې امریکا له افغانستان سره د همکاریو د یوې نوې لړۍ د پیل خبر ورکوي ناتو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په همدغه نیټو بشپړ شي امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه بللې ده هغه ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمې فسخه کولو ته ورته دي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په څیر پر امریکا د نورو تروریستي حملو مخه نیوله د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلېږي او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي د راپورونو له مخې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا ډیر شو مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د امریکا د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي
اوس هم سپورتي خبرونه واوري
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زو د جمهوري ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریب ځمکه په واک کې ورکړل شوه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ځمکه نن د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استازي عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه ښاغلی هوتک وایي په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړې شوې چې د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي د افغانستان د اتلتیک لوبو لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزونکی فیروز سخیزاده په هفت ماراتون لوبو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته لاړل د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې لوبې به څلور ورځې د تاجکستان دوشنبې ښار کې د دیرش هیوادونو ترمنځ ترسره شي له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د یو دیرش لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د هندوستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په شپږ نیمو بجو پیلېږي حیدرآباد او بنګلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي حیدرآباد خپله لومړنۍ لوبه بایللې او بنګلور بیا ګټلې ده د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي پر نسی شنبې کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د لسو منډو په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه
اوس هم د روژې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی لنډکی پروګرام او بیا وروسته دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیو ډرام.
ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه د جلال آباد خار دی او د جلال آباد خار درمسال شاوخوا سیمه ده د غسیمه چې زموږ هوادوال پکې پکورې او سمبوسه او چکلي خرڅې ډېره مشهور دي خوندور دي د ډېرو لورو سیمو نه دغلته خلک په سمبوسو او پکورې او سرازي چکني وړل دي زموږ ځینې هوادوال ته لګیا دي د روژې ما خامیده پاره دوی لا هم پکورې پخې سمبوسه پخې ورسره غږی ګوشه دوی په څو وضعیت کې دي. سلام درسلام شیخ پلنوم واخله
زمانو ګل کریم کریمی دي او د نګرار سیدونکو د خېوی ولسوالۍ ما
څومره وخت کې ګلته په پکوړې او سمبوسو په خولو باندې بوخته
شل کال کې ګلته چمدا پکوړو کار کوم
اوس کار روزګار څنګه ده؟
شکر دی الله ناراضي او خده ته مخکان نډیر خده ان شاء الله
روزه کې خېک بوزه کې
بوزه کې زمون کار کوي روزا کې کار پدې کې چې پوزې د سار نه لګیا کې وتر ماستن نه هو پورې فکاري ماشالله اوس دې نه بجې راځو سار کې او ما هم ځان پورې کار کو بیا زو کوړه
دغه پکوري او سمبوسي خو په جلال آباد خار او نور زینو کې ډېری خرڅيږي خدا د درمسالي او زنګړې نوم لري د دې علت شي ده
د دې علت دا چې دای مخکینه ده نجیب دوه وخت هم دا دکانونه دي او دلته بس کوم دې کوړو باندې ډېر مشهور ده خو شي او بس خلک هم ډېر دندیزي هغه کوي چې درمسال پکوړي دي مخ دای سکانو سره اوس مون سره دي
درمسال پکوړي ډېری خوږې دي که چکنی
بس دواړه خوږې دي خو چکنی ډېره خوږه ده
فکر کوي چې دا دومره خلک چې علاقه مندان دي د دې ځای دا چک یوازې نه سبب چکنی ده
او چکنی ده چکنی نه پکوړي مونږ نه سو بیان
او چکنی کې څه شوی
چکنی کې الوګان دي اوګه ده مرچک ده او رنگ ده بس پمتاغه باندې دا خرسي چګنی سوګیالیم نه
اول کې چې د کاروبار دا شروع کو او اوس دې حالت را رسیدل کوم وضعیت کې خوشو
او شکر دی ولې نه ډیر مخکې نه ډیر خوشو دی مخیا وخت شاګرد او استادان
یو هیله خدراته وای و هیله
ها مونږ غواړو چې په دې وطن کې زمون سول راشي آرامي راشي چې مونږ هم پېښ چې خپل په کار روزګار باندې پوي شو دا هم هیله ده دا غینا
ډیر زیات مننه
خوشاله اوسې کور ودان
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ ولی یو شمیر ماشومان نور ته توان رسوي
ماشومان او د ماشومانو زرر زستونه ګند و ملونه لدی کده است د ماشوم رفتاری ستونزې ولري یعنی په کور کې کده سم د سرواجی ام د سدودی
د کوچنیانو د کار څومره خطرناک دی
د منګ همسایه مورغلې او مورته وی چې پچړ دی وهم چړ دی وهم دا به سوال دی چړ تی نه لاله سخی سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل موشمه
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسې درمن اوردونکو خو تاسو به لیدلې وی چې ځینې ماشومان نورو ته داس توان رسوي چې د عمرې بکړي چاقو قیچی ستن او نور تیر شین هغه څه دي چې ماشوم ډیر علاقه وسرخي بلې خو بل ماشوم یا هم لویتا توان رسول خواند ورکوي چې کله زمينه ورته برابر شي گذار کوي د کابل اوسیدونکو نسیمه نیازی وایي چې داس هم شوی چې ماشوم خپل مور رند کړي
اکثر ماین دي خدای پاک لري نو چې کله لږ زره غټ سو بیا پاس لغنه دوی څه کوي ماشوم ځتی نو تیر خبر نه دي کدی کوڅې ته ځي کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. زه دوی نو ته خبرې نه دي چې لږ زره سهار شو، چې لږ زره غلمغل یا شوري په کور کې واچو، له لاسه نیسي منډه که لاړ سه کوڅې ته، هلته کوڅه کې مستي وکړه، لوبې وکړه. ګوره، یو ماشوم ته چې زموږ همسایګان دي، جک سوی دی، یو ورور جک سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده، یو ورور جک سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده. زموږ همسایه مورغلی و، مور ته مور ته ویل چې په چاړه دې ووهم، چاړه دې ووهم. دا باید چې اول دې چاړه ته نه له لاسه اخیستی وهلې و، په دې سپین کې وهلې و، سپینه ورته سوری کړی و، سترګې پیړنده کړې وله خپل ماشومې. خو دغه خپله ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکوو، بیا پاسته په ستونزو کې یاستو چې بیا هغه غټ سي، هماغسې چې قب سي له وړکینې نه شقب سو، بیا دا تر غټینې پورې هم همسایګان هم وګړي ټول ترېنه ضرر ویني.
د غور اوسیدونکی رستم غیاسی بیا وایي هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري، بیرون لیږي، بیا ورنه خبر نه وي، په ډله ییزه توګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشومتوب په هر سړي تیر شوی، خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهېږي چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر و چې یو ځلې دا کار وشو، نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لاندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ، یو دوه ور هغه تعدید شي، یو نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي، نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه، که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي، نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیر وي چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضې وینم پښیلو چې پښې کورونه روژي تر ماخستان نه تر ماښام دی برون ګرځي، آیا دا مور و پلار و کور لیري که لیري؟ ولې د خپل اولاد پوښتنه نه کوه؟ پنځه کلن نه پورته ماشومان مال دلي اوبه واته او شپږ چې د ماخستان نه پښیلو چې پښې هغه غلم کو جنګ، ما په جنګ باندې ډېر لیدلي دي چې ډېر کلک کلک اوسپنې کیبل ورسوي او بل ورسوایل تاون په همدغه وخت کې ډېر سي وي چې دی واړه وي چې اوس هته د غټانو زده کړي. ما خپله دلدلي ماشومان هم ګروپ ګروپ و انډیوالان لري، بس ورځي دی او بل سه بس طرفداری قایدونه به دا مسالیت په کلیو کې غټه شوی هم دی. خو ماشومان باید دو شان نرو ګرځول شي.
دا چې له رواني نظره ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه مو په یو مرکه کې پوښتلی دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کیدای شي دا ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کیدای شي همداسې رواج وي، همداسې دود وي، د وهلو ټکولو دا مات کا هغه مات کا دا وشکوه هغه وشکوه. یو دا لامل ده. دویم کیدای شي ماشومان یو ډول له ماشومانو نه ډېر اطاعت سوی، ډېر پیروي سوی. هغه ماشومان چې پیروي ته کیږي یا اطاعت ته کیږي، معمولا زد کی، لچ کی، اناد کی او ضرر رسی. در این مورد ده خشم ده، که دیست ماشوم خشم ولدی، که دیست حسادت ولدی، که دیست کمه بله اروایی مسئله ولدی، جغه باید تحقیق است و پیداستی. پا دو دلیل و پا دو انگیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسی.
بله، دا څومره تاوان رسولی سی او څومره دا مسئله دی اندیخنی والده؟
متاسفانه سی دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هماغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جدل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي غوښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د مسلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کیږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلې یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عام اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کیږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول دیری، دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه، تاسو تپېړ ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي. یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي. په غیر سالم او
نامناسب ډول تخلقي متاسف
ځینی وخت ځینی شیان د کور په مخ کې لکه قیچی چاړه او دغه رقم کله چې ماشوم په دې عادت یې چې بل ته ضرر ورسی په دغه باندې څومره زمينه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري یعنی تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غصه خالي کوي سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي وغواړئ خالي کړي یعنی د دې غصې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په ډول نه شئ تخلیه کېدای مثلا نن تاسو غصه وی او یو ګیلاس اوبه مو چپلې سبا ته چې غصه شئ په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپل غصه په اصلاح لري کوي سبا ته باید یو بل کار وکړي بل ورځ بل کار وکړي یعنی یو ډول تاسو د غصې روسیه په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي او په دې شکل په دې امکاناتو چې چاقوی چاړې برقی بل شی د شان بد ماشومان نه لري سي او دی وړو وړو غوسو دی وړو وړو ستونزې هم باید په خپل وخت وخلل سي چې دا غوسه او غمونه به په لویوالي کې ورسره لوي نه سي
بل استاد یو خدای د چې لټولنې نه لکورنۍ نه ماشوم داس د کوي چې بل ته څه ډول توان ورسي بیا توان رسي او بل فطري موضوع ده په تبیل هاز ایل ماشوم سره د سی یو څه د پیدایښت لورز مال وی چې هغه د نور ته توان ورسي
ارث او فطرت یا لمور نه دا عادت اخیستل ته امکان لري لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده تر کومه ځای پورې تړلې او تقاط کیږي ماشومان دل ماشومان تاوتریخوالی ماشومان غصه بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنۍ نه زده کی یعنی د کسب مسئله نظر فطری یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذیلي پرخاشګر ښکارن غصناک پیدا کیږي که محیط ورته چمتو نه وي دی نسي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي نو دا چې فطري ماشوم غصناک روزلتوي دی په اصطلاح غصناک انساني او تاسو په چاپېریال کې زمينه ورته مسایله کوي چې دوی غصه وکړي دا څنګه غټي
bale استاد اوس نو راځو د حل لارو چارو ته درته وایي چې لدا ډول ماشومانو سره چې نور ته توان رسي چې ډول مرسته وسی چې ډول چار چلند وسی تر څو دغه مشکل حل شي
زه فکر کوم چې دا نه مسله د مور او پلار باندې ده مور او پلار باید دا مورد درک او په دې برخه کې کومک او تمرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل شي په لومړي قدم کې غواړم وایم چې موږ باید خپل او مایند یو پلانونه باید خپل ماشومان سره چار چلن مناسب کو
بله
موږ باید ماشومان غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو موږ باید هغه اسانتیاوي چې ماشومان یې غواړي او ته چمتو کو موږ باید ماشومان ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید سره حل کو لمناسب تربیتی روشونه نه باید کار واخلو دا چې تورسه د گاونډي شمه ته کې مثلا د گاونډي بچای وای په لغته وای په رسم لوا دا ډیر غلط روش او غلطه تربیه ده موږ باید د والدینو په حیث د مور پلار په حیث د ماشوم د وادي له بیل بیل په اړه نه ځان خبر کو زموږ چلن باید ډیر سمونه دوستانه او بد خلقی خپل بد خلقی سره ونه کو کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني بد خلقی ویني بد رفتاری ویني اغه تر زکی یو د سپکل کې دا کار بد نه ده که احترام مو سیمه شوم ته مين او سره وستي په مهرباني چلند سره وستي او شوم دغه ډول چلند او کړی نه
ډیره زیاته مننه استاد ژوندای وسی
سلامات سي خدای په
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سا
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغ لاست. هیله ده چې د روژیش په ورځ مخه او خوشاله ژوند در په برخه وي. ول نوې کوجده شوینجونې د هلک لکور څخه د نورو دودونو ترڅنګ روژه ماته هم غواړي. دغه کار د کورنۍ او اقتصاد څومره بد اغیز پرې باسي او څنګه کولای شو چې په کورنۍ او کې دغه پیسې مصارفو مخنیوي وکړو. نن هم دا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي. داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کیږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای، چې بیا د کورنۍ او ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپل مې دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وسه وس نه لرم چې بیرته واده وکړم. سره دې چې ما په دولت کې زما مور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې نوی کال راشي په دې کې زه لوبې وسه، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه وسه، یا وس روژه دا وس برو جماعت یوړم. که چېرته دا د سي دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه دې څلور کال نور ورستم واده وکم. که چېرته وی نه سي بیا غ دې شاو خام سایا خپل خپلوان وته ګوره چې دا د سي کاست چې خپل نامزاد تا غم نوړي. یار ډیر په تشویش باندې خوان خوغل دی چې سړی کوژده وکي یو کال شپږ میاشتې یو نیم کال کې نهایت باید واده وکي. نو وس دوه کال کیږي چې مونږ نامزاد چې په کور باندې نسته ده، باندې انتظار نن سبا واده هغه مصارف زیات شي، دا څه پیسې چې جمع کو او هغه په دې دوه دستور باندې لاړ شي او دولت مامور به څومره ترخه ولري؟ نو لس پنځه لس زره روپۍ باندې پغه چې کورم وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډیره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بیکاره دي او د کورنۍ اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې ځایه غوښتنې هم اسمان ته ختلې دي، نو څنګه یو کورنۍ زړه ښه کړي چې خپل زوی ته ښځه وکړي؟ نو ماوړی وایي
په اوسنی شرایطو کې چې یو کورنۍ حالت په وطن په ټوله دنیا کې ده، خصوصا په افغانستان کې هم فقر، غریبي، بیروزګاری، ځوانانو بیکاري، جنگ او دغه ټول هغه څه دي چې اقتصادي ستونزې لري. نو د دغه مصارفات لکه په اوس زمانه کې په اوسنی وخت کې روژه ماتی وړل دغه ډیر یو بد اغېز لري په کورنۍ باندې، په اقتصاد باندې. نو که دغه شی مخنیوي وشي نو هیڅ ستونزه منځ ته نه راوړي. ډیر خلک دي چې داسې کوژدو ودونه ته زړه نه ښه کوي یا کوژده شوي دي ودونه ته زر لاسرسی نشي پیدا کول. همدغه وجه ده چې بې ځایه مصارف د دوی مخه کړې ده. نن سبا چې اکثر مجردان پاتې دي، عمومده علت همدغه بې ځایه مصارف دي، قیمتي ده. دوی یعنی هغه ته ترجیح ورکړې ده، سیالي او رقابت ته ترجیح ورکړې ده. نو که دغه شیان خودی خودداري وکړي نو انشاءالله ډېرې ستونزې به دوی کمی او ستونزې به هوارې شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا د داشان دودونو د رامنځته کولو په لاملو داسې غږېدلی دی.
افغانی ټولنې سنتي ټولنې دي، د وخت او د زمان د پرمختګ په اساس باندې دغونه موږ صحیح سالمه استفاده نه ده کړې ده. ډېر عوامل داسې دي چې د موږ ملک خلک د غربت او د بېچارهګۍ نه هر ملک ته تللي دي، هر ځای ته تللي دي. دغو ځایونه یې مختلف رواجونه راوړي، مختلف عنانات یې راوړي دي. دغو مختلفو رواجونو عناناتو دلته د موږ په ملک یو غټ ناورین رامنځته کړی دی. خو خلق دې ته فکر نه کوي چې دا مخته څومره اضرار دې مخته متوجي دي، دغه محاسبه دې مخته نشته ده. نو د دود مخنیوي لپاره بعد د موږ د اطلاعات کلتور وزارت، د موږ مسؤل ادارات، د محراب علما، منبر د وزارت حج او اوقافونه، نور داسې اجتماعي وزارتونه، اجتماعي کارونه چې په مخوري دې دې مخنیوي لپاره بعد هلې ځلې وکړه او د خلکو د ذهنونو د روښانتیا لپاره خپل برنامه او خپل پروګرامونه جوړ کړ.
د کابل د خوونې او روزنې د پوهنتون او دروا پوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وای لباده مرغدا به ځای لګښتونه لکه پروژه کې کوجه شوی جلیته د هلک له کوره روژه ماتی وړل ورورو پیو فرهنګ بدل شوی. نو وړای په راتلونکي کې په بد واقعو داسې غږیدلای دی.
زه غواړم دا ویم چې دا کارونه کوي سی په اقتصادي برخه کې په فکری برخه کې لزینی اړخه له ټولنیز اړخه غنی ناخوال ولري یو خدای چې دا فرهنګیږي هر کس هم دا کار کوي. دویم دا چې دا یو مصرف ده یو لګښت ده همدغه لګښت همدغه مصرف که دوی وس په می یو د خپل ګډ ژوند په برخه کې وکړي دوی سر مرسته کوي. دویم مورد دا ده چې دوی اړیکه مادي اړخه خلی یعنی هر څومره تاسو د روزماتي مصارف غالي هر څومره تاسو د اختر مصارف غالي د نوروز مصارف غالي هر څومره دا مسله مصرفي کوي پولی کوي هغه په همدغه شکل ستاسو ژوند پولی کیږي مادي کیږي. یعنی زما هیله دا ده چې موږ باید خپل اړیکی خپل روابط ډیر معنوي کو ډیر باید په مینه صمیمیت او ملګرتیا او خوشحالي وڅرخو نه دا چې مادي اړخور کو.
ازمی په کورنۍ وغه کوي چې د داسې بی ځای مصارف لکه په روژه کې کوجه شوی جنې تر روژه ماتي وړلو مخنیوي وکړي ځکه لیوي خو د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي او لا بلې خوا د هلک په کور کې هم د هغه مور خويندې ورندرګان او نور روژوي. نو په روژه کې هم خپل کور او هم د بل کور تر روژه ماتي برابرول دوی ته سخت تمامي چې باید کورنۍ دا درک او د دې ناسم دودونو ته نو وای
او که هیانن کورنۍ ټینګار کوي یا په اصطلاح خبره ورانوله نو بیا په ډیرو کمو په ډیرو په اصطلاح کم ډول دا مراسم تر سره کوي. یعنی صرف ورسی یو هغه مصارف چې دوی خپل کور کې خپل ځان ته کوي هغه مصارف سر ورسی وایي چې په اصطلاح توفه درویش دا یو مسله تر سره کی یو دا مورید ده. او دویم په خپل کورنی په خپل کې سره خبرې سره وکي یعنی یا آیا اړینه ده آیا مهمه ده. دریم دا چې احیانا دوی په خبرو ډاریږي دوی د خلکو له خبرو یا د خلکو له پروپاګاندا ډاریږي چې به خلک خبرې کوي هغه د خپل منځو کې سره حل کې مشکل ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې حلیمه حڅوی ساره ته وای چې څنګه وتوانی دا چې د کوجه په دوران کې د بی ځای مصارف او کرو جماعت ول او داس نور ته نه وای لنو ما وړي سره مو مرکه کړی دا. ډېره زیاته مننه کوم غلی وسا چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم کله چې تاسې کوژده کړې وه تاسې روژه ماتی راوړی و که نه په هغه وخت کې مو مصارف په خپل نامزاد باندې کول او که مونه کول؟
زه دا ویلی شم چې زه په خپل کور کې د دې په وړاندې تل نه یوازې ما د ځان لپاره په دې کې مبارزه کړې ده حتی د کورنۍ د نورو ځوانانو نجونو هلکانو لپاره زما مبارزه هم دا ده چې باید د بې ځایه مصارف څخه موږ لاس په سر شو. او ما دا اجازه نه ده ورکړې چې زما کورنۍ هم د تقاضا زما له خسرګنۍ څخه ولري او زه د دې په وړاندې هم درېدلې یم او همداشان ما خپلې خسرګنۍ ته هم دا ډاډ ورکړی دی چې هیڅکله هم زه د بې ځایه مصارف طرفداری نه یم. روژه د الله پاک له پلوه یو مبارکه فاس شوې میاشت ده په موږ باندې او په هر کور کې به دومره څه پیدا کیږي اړتیا نشته چې مثلا د روژه ماتی تر عنوان لاندې داسې ځینې غذاف هم مصارفات وشي او یا هم داسې مصرف وشي او یادونه وشي. نو ما هیڅکله هم دا تقاضا نه ده کړې او زه د کارونو مخالفه هم یم.
تاسې یادونه وکړه چې تاسې تر ډېره حده پورې د بې ځایه مصرف مخنیوی کړی دی او دغه تقاضا مو نه ده درلودلې چې تاسې د روژه ماتی راوړي یعنی داسې نور. څنګه اوس څنګه د ژوند مو خوشحاله یاست خبره ومنل کیږي که څنګه؟
ها کسان چې غواړي خسرخیلو د اقتصادي ضربه واردنه کی او د بی ځای مصارفات څخه هغوی ژغوري د هغوی قدر احترام او عزت په هغه کور کې مخکې دی نه چې سړی ورشي هغه کور ته وخت ځای نیسي. ما خپله کله چې تر ډیره هدا خپل خسرخیلو ته لاس ورکړی دی هغه احترام چې زه حقدار هم حسم یم او د خبر د منلو مسله ده، خبر م منل کیږي، احترام مشته او تل رته یادی چې موږ سره ډیر مرسته کړی ده او تل د احترام په سترګه راته ګوري. د هر خزه بخي مطمئنه ما واغم کورنۍ ته هم اطمینان ورکوم چې کچیر په دغه سخت شرایطو کې خپل خسرخیل سره تاسو لاس ورکړي او د بی ځای مصرفونو مخنیوي وکړي او تقاضا ورسخه ونه کړي، سبا ورځ ژوند ډیر روښانه او آینده به ډیر ښایسته وي.
مننه کوم اغلی ویسا. کورنۍ ته څه ویل لري؟ هغه کورنۍ ده چې د دوی لورګانې نامزاد او دوی ډېره تقاضا لري په روژه کې، په اختر کې او په داسې نورو کې، یعنی ډېر بې ځایه مصارف کوي. دوی ته څه ویل لري؟
د فی کوچنۍ خور په صفت مې له درنو کورنۍ څخه هیله دا ده چې د خپلو ځوانانو د ژوند لا ښېګڼې او د ښایستهتوب لپاره راځئ ځم داسو ډېرو غټو وړو مصرفونو او بې ځایه مصرفونو څخه البته لاس په سر شو چې مقابل لوری له اقتصادي ګواښونو سره مخ کولی شي. ځکه چې که چیرې یوه کورنۍ له اقتصادي مشکل سره مخ نه وي، هر څوک غواړي چې د خپل ژوند د شریک لپاره ټولې ښېګڼې راوړي او ته ژوند د هغو ښکلاو څخه ډک کړي چې دا یې ارمان کوي. اما کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په هغو باندې شرط ایښودل او دغه بې ځایه مصرفونه د هغو دپاره ډېر لوی ګواښ تمامېدلی شي. نو راځئ دغه ګام موږ او تاسو اوچت کړو او د ځوانانو لپاره داسې پیامونه او داسې اعمال ترسره کړو چې په راتلونکي کې په خپل ژوند کې هیڅ مشکلات ونه لري او د ښایسته او ښکلي ژوند څښتنان اوسېږي. مننه.
درنو دوستانو، دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.